أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أنفال لمرني آيات. سورة أنفال ده قرآن كريم أتم لمبر سورة ده. ده سورة فمدينة منورة نازل سوي دي. پنځه اویا آیاتونه لري، لس رکوې لري. مدني سورت دی. مدني سورت دې سورت ته ویل کیږي چې تر هجرت وروسته نازل شوی وي. کم سورتونه چې تر هجرت نبوي، یعنی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لا مدینې منورې ته مهاجر شوی نه وو، هغه مهال چې کم سورتونه نازل شوي دي، هغو سورتو ته مکی سورتونه ویل کیږي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته مهاجر شو، تر هجرت وروسته چې کم سورتونه نازل شوي دي، هغو سورتو ته مدني سورتونه ویل کیږي. دغه سورت هم تر هجرت وروسته نازل شوی دی. د قران کریم په ترتیب کې اتم لمبر سورت دی. البته په نازلیتو کې اته اتایم لمبر سورت دی. دا خبره مو په یاد وي چې د قران کریم دوه ترتیب دي. یو هغه ترتیب دی چې څنګه قران کریم نازل شوی دی. اول سورت اقرا یا د سورت اقرا پنځه آیاتونه نازل شوی دی. په دوهم قدم کې بیا سورت مزمل نازل شوی دی، ورپسې سورت مدثر نازل شوی دی. درجه پر درجه پنځم نمبر سورت فاتحه نازل شوی دی. اته اتایم نمبر سورت انفال نازل شوی دی. دغه آیاتونه چې به د الله عزوجل د جانب څخه نازلېدل، پر داسې ترتیب به نازلېدل چې ضرورت به پیښ شو، چې یو موضوع به پیښه شوه، خلقو ته به یوه پوښتنه پیدا شوه، الله عز وجل به آیاتونه نازل کړل، د خلقو هغه سوال به جواب شو، د خلقو هغه پوښتنه به جواب شوه، د خلقو به هغه دیني مشکل حل شو. وروسته بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په خلافت کې د قرآن کریم ترتیب شو. پر دغسې ترتیب باندې لکه دا اوس چې دی، پر دې ترتیب باندې ترتیب شو، د ټولو صحابو په اجماع سره، د دې لپاره چې بیا په قرآن کریم کې اختلافات پیش نه شي. یو به یو ډول وایي، بل به بل ډول وایي. په هر صورت باندې د صحابو، لوړو لوړو صحابو په اجماع باندې قرآن کریم پر دغه ترتیب باندې حضرت عثمان رضی الله عنه ترتیب کی، لکه څرنګه چې دا زموږ او ستاسو مخ ته پروت دی. په دغه ترتیب کې دغه صورت اتم لمبر صورت دی، کو په نازلېدو کې اته اتایم لمبر دی، یعنی اوه اتا صورتونه تر دغه صورت مخکې نازل شوي دي. اته اتایم لمبر دا صورت نازل شوی دی. په مخکې صورت صورت اعراف کې د اهل کتابو بیان وسو، د مشرکینو بیان وسو، د دوی حسد و عناد، د دوی دشمني، د دوی دلالت، پر هغه باندې په تفصیل سره خبره وسوه. د قیامت، رسالت، توحید اړونده خبره وسوه. په دې صورت کې زیات واقعات د بدر د غزا سره اړه لري. د بدر غزا، د بدر غزا د اسلام کې لومړی لویه او ستره غزا وه. مسلمانان چې کله مدینې منورې ته مهاجر شوه، دغه مهال لا کفار ډېر زړور و پر مسلمانانو باندې. په فکر کې ادا و چې مسلمانان یو څو کسان دي، هر وخت چې موږ زړه وغواړي دی له منځه وړلی شو. خو کله چې د بدر غزا وسوه، د کفارو زړه ته تېره شول چې مسلمانان اوس یو لوی قوت دی. د بدر غزا دا د مسلمانانو د کامیابۍ او د مسلمانانو د همت او د مسلمانانو د لوړوالي او د عزت هغه اولین نشان و. او دا یو عجیبه غزا وه. د دغه عجیبه غزا او د مسلمانانو د ښکاره بریالیتوب او د مسلمانانو د ښکاره ګټې او په اسلام کې د تاریخي غزا زیاتې پیښې په دغه صورت کې بیانېږي. دغه صورت ته سورت انفال ویل کیږي. دا چې واقعاب ورسته په تفصیل سره راځي تر هغه مخ کې دا اول آیات چې دی دا د یو خاص موضوع په اړه نازل شوی دی د بدر تر غزا او د بدر د غزا تر جزئیات او تر بیان مخ کې الله جل جلاله دا آیات نازل کړی دی او دا آیات کریمه د مال د غنیمت په اړه باندې دی تر قصې مخ کې د غنیمت د مال بیان کړی دی او د دغه غنیمت مال چې الله په دا آیات کریمه کې بیان کړی دی د دې اړوند یو حدیث راغلی دی د عباده بن سامت رضی الله عنه څخه عباده بن سامت رضی الله عنه روایت کی وای دا آیات کریمه چې نازل سو د سوره انفال لمړنۍ آیات دا د یوې داسې پیښې په اړه نازل سو چې د صحابه او د شان سره نه شاید هغه په دې ډول باندې کله چې زموږ د مسلمانانو د فوج او د کفارو د فوج تر مابین سخت غزا وسوه در سخت جنگ وروسته کفارو ته سخت ماته الله ور نصیب کړل مسلمانانو ته شکاره بریالیتوب الله ور نصیب کی نو مسلمانان درې ډلې سو یو ډله مسلمانان دا د کفارو په لشکر پسې ولاړل د کفارو لشکر چې ځغستل دغه ډلې پسې ځغستل دی په تورو باندې وهل او تر شا یې پسې تعقیب کړه چې بیا راونه ګرځېش یو ډله صحابه چې وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت ته ودرېدل چې اوس یو دشمن رانسي د الله پر پیغمبر باندې حمله ونه کړي یوه ډله صحابه چې وه هغه په هغه سامانونو باندې اخته سوه کوم چې د کفارو څخه پاته سوي وه هغه یې راټولول سره را یوځای کول یې د لږ وخت وروسته درې سره ډلې راجمع شولې هغه ډله چې دا سامانونه یې ټولول هغې ډلې وویل چې دغه د غنیمت مالونه دغه سامانونه چې د کفارو څخه پاتې شول دا زموږ حق دی ځکه موږ ټول کړي دي او هغه بلې ډلې وویل چې د کفارو لشکر یې تعقیب کړی و هغه وویل چې اصلا د دا مالو حق زموږ دی په دې وجه باندې چې د دشمن څخه موږ تاسو بیا هغه مکړلاست که چیرې تاسو په دې ویره کې واست چې اوس به دښمن راشي اوس به دښمن راشي دا مالونه به مو نه وای راټول کړي وام به مو په زړه کې وای موږ په دښمن پسې ولاړو دښمن مو مات کړي د دښمن څخه مو تاسو بیا غمه کړلاست تاسو په آرام او اطمینان باندې دا مالونه راټول کړي دي اصلا په حقیقت کې دا حق زموږ دی ځکه د دښمن مقابله موږ وکړل او هغه درې ډلې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت یې کاوه چې یا دغه مالونه چې دي دا اصلا زموږ حق په دې وجه باندې چې په ژوندانه کې تر ټولو مهم ترین کار د الله د رسول حفاظت دی موږ د الله تعالی د رسول حفاظت کړی وو تر ټولو اهم ترین کار موږ کړی وو نو چا چې اهم ترین کار کړی وي دغه د غنیمت مال دغه حق کېږي دغه درې ډلې صحابه چې په اختلاف کې سوې دسته دغه آیات نازل شو یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول اے پیغمبره دی وستا څخه د غنیمت د مال پښتنه وکي ته دې ته دا ووایا چې د غنیمت مال په دې درو ډلو کې دی وی ډلې لانه دی د غنیمت مال دا د الله او د رسول دی د الله او د رسول چې خوښ اسول چاته د غنیمت مال ورکی او چې خوښ یې نس و چاته نور کی هیڅ څوک په دې کې حق نه لري ځکه کله چې څوک جهاد کی په جهاد کې اصل مقصود د الله رضا وی په جهاد کې مال مقصود نه وی کچیری یو چا مال مقصود وګاڼی دغه جهاد د صحیح نه دی کچیری چا په جهاد کې د نامه فکر وکړي دغه جهاد یې صحیح نه دی کچیری چا په جهاد کې نور ناروا مقاصد درلودل هغه جهاد یې صحیح نه دی بلکې جهاد به یوازې د الله د رضا لپاره وي نو الله عز وجل د صحابه ته امر وکړي چې تاسو هیڅ حق نه پکښ لرئ یو لا دا غوښتنه مکوئ چې دغه د غنیمت مال زما دی او په بل روایت کې راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه روایت کې وای زما ورور یو کافر شهید کی د بدر د غزا په اوستو کې زما ډېر حضرت درد وکي ما تر په سوا خستل هغه کافر مې مړ کی دا هغه یو شتوره واغه تر مې ځنې واخستل رالم د الله پیغمبر ته مې وویل چې مال اې د الله پیغمبره زما ورور شهید شو ما د ورور په بدل کې بل کافر وواژه او د کافر سمې تر واخستل دا خو زما حق کېږي د الله رسول ورته فرمایل چې یا دا توره ستا حق نه کیږي دا توره د بیت المال مال ته وسپاره تر هغه مهاله چې الله فیصله نه کړي تر هغه مهاله نه ته توره وړلی سې نه زه در کولی سم نه زما ده نه ستا ده کښېږده چې د الله حکم راځل سو بیا به خبرې کیږي سعد ابن ابي وقاص وایي وایي زما په زړه کې ډېره سخته خوا بده شول ته څوم د الله پیغمبر ما جواب نه درلودی مجبور مکلف هم حکم مې ومانی دستې مې توره د بیت المال مال ته وسپارل مگر فضل کی میں صفا بچیا ہوا جزما اور شہید سو قاتل اما وہ واجہ تر میں سے نواز سنتا تر خون بیت ما ترا کی وہ اچھا وقت لانو تر سوچ اللہ دا آیات نازل کی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول دی بس تاسو خدا غنیمت دا مال پا اڑا پشتن ہوئی کی تو اور تو آیا چھ دادا غنیمت مال دا ہیچ چاہ ندی دادا غنیمت مال دادا اللہ و دا رسول دی دا اللہ و رسول چھ سنگا پی سلا وکرل پا ہما گا طریقہ با دا غنیمت مال تقسیمیش اس نوی خبر دادا چھ دا غنیمت مال پی جندل پکار دی چھ دا غنیمت مال ستا وائی دا یہ وہ خبر او بلا خبر دادا چھ دا غنیمت مال با سکیش تو ہما خبر دادا دریم خبر ادا ده چې د بدر تر غزا مخکي الله جل جلاله ولی د غنیمت د مال بیان وکي ولی اتسانه کول ورسته بیا دا خبره کړې وای ځکه د غنیمت مال خو چې غزا خلاص وسول بیا ضرورت پیښ شو د درې خبرې په یاد ولري اوله خبره چې د غنیمت مال څه ته وای یو مال فیدی یو انفال دی یو مال غنیمت دی دا درې سره کله کله په یو معنا راځي خو ظاهري لږ لږ معنا یې فرق لري دا غنیمت مال دې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو فوج د کفارو د فوج سره وجنګیږي مسلمانان په زور باندې د کفارو څخه مالونه واخلي دې ته مال د غنیمت ویل د میدان جنگ په سلسله کې مسلمانان کامیاب شي پر کافرانو باندې د کافرانو څخه مالونه په زور ونیسي دغه مال ته مال غنیمت ویل کیږي او مال پی بیا دې ته ویل کیږي چې کله د مسلمانانو د کفارو تر مابین زیوروغه جوړه راځي دروغ جوړې په سلسله کې کافران په خپل فشه باندې څه پیسې مسلمانانو ته ورکړي د یو صلح په سلسله کې ورکړي دې ته مال پی ویل کیږي انفال دا به تقریبا غنیمت ته بيخي نږدې دي هغه مال ته ویل کیږي چې د اسلامي فوج امیر ته په لاس ورسي او هغه په خپل فشه باندې ځینو مجاهدینو ته ورکړي ځینو ته یې ولور نه کړي خو په عامه اصطلاح باندې یو د بل په معنا باندې راځي دا مال د غنیمت دی چې د کفارو څخه په زور ونیول شي او یا د کفارو څخه د صلح پر بنیاد باندې ونیول شي دې ته مال غنیمت ویل کیږي ځینې کسان خو بیا داسې کوي چې د کفارو سره کار کوي تعهد تړون یې ورسره کړي مزدوري ورسره کوي تاوان ور ورسي غلاوې ځینې وکړي بارو اجازه په د مال د غنیمت په وجه باندې دا شان ځینې غلا کوم دا کار نه دی جایز ځکه اول چې سړی د کفارو سره کار کوي دا کار ته قتل کیږي چې په څه وخت کې جایز دی په څه وخت کې نه دی جایز بیا چې تعهد ورسره وکړي کجې روا تعهد کړي کجې ناروا تعهد کړي بیا به ته د مسلمانانو رنگ نه بدای ته خدای فروغ جوړه ورغلې فرضا ورغلې هغه د غنیمت مال نه بدل کیږي هغه ته چلو دوکا ویل کیږي هغه د مسلمانانو رنگ بدول دي په هر صورت باندې هغه ډیره تفصیلی موضوع ده هغه ته نظم نو غنیمت مال دا دي د غنیمت مال به څه کیږي د غنیمت تمام په اړه باندې د قران کریم په صلاح ده چې وا حساب بیت المال تسپارل کیږي پاتې څلور حصے د اسلامي فوج امیر د مجاهدینو ترمنځ ویشي د بدر په غزا کې دغه څه وسو او درېمه خبره ده چې د بدر غزا الله عز وجل بیان نکړه د بدر تر غزا مخکې د مال د غنیمت بیان وکړي وجه دا شی ده مقصد دا شی دی چې په جهاد کې به مقصود پیسې نه وي په جهاد کې به مقصود ریا او نوم و نشان نه وي بلکې په جهاد کې به مقصود د الله رضا وي همدا وجه ده چې تر اسلام مخکې چې کوم امتونه راغلي دي هغو چې به کله جهاد وکړي په جهاد کې چې به یې کوم مالونه ونیول هغه مالونه به یې ټول یو دښته یوړل په قدرتي ډول به د اسمانه څخه یو اور رالی هغه مال به یې وخواړي که به چیرې د اسمانه څخه اور نه راغلی هغه جهاد د دوی قبول نه و خامخا په هغه جهاد کې یا ریا وه خامخا په هغه جهاد کې یا مالي خیانت و هر څومره ستړیا چې به یې ګاللې وه هر څومره قربانۍ چې به یې کړې وې که به د اسمانه څه اور نه رالی او دغه د غنیمت مال به یې ونه سوازي دا جهاد د دوی قبول نه و و مسلمانانو ته الله عز وجل دغه امتیاز ورکړي چې د غنیمت مال د جهاد په جریان کې ونیسي دغه د غنیمت مال به پنځه حصې به کیږي څلور حصې به د مجاهدینو وي دا امتیاز د دې امت کې پخوانی امتونو دا امتیاز نه درلود نو دا چې په جهاد کې اصلي مقصود د الله رضا ده صحابه دا خو الله ته تر ټولو نږدې خلق وه کله چې دوی جهاد ته ولاړه د جهاد تر خلاصېدو وروسته یې د مال مخالفت شروع کړي الله د آیاتونه نازل کړل چې ستاسو تر ټولو کارونو مخکې ستاسو د نیت اصلاح مهمه ده مال مهم نه دی دغه مال که چیرې تاسو په نیت کې ونیسئ دغه مال که چیرې تاسو اختلاف ورباندې وکړي تا تاسو به اصلي مقصد ورک سوی د دې لپاره چې خلکو ته ثابته کړي چې په جهاد کې اصل مقصود د الله رضا ده، د غنیمت مال مقصود نه دی، اتفاق و اتحاد مهم دی، اختلاف مهم نه دی چې صحابه درې ډلې هرې ډلې دا بلې سره اختلاف وکړي، مال مهم نه دی، مال مقصود نه دی چې هره ډله ادعا کړي. د دې لپاره تر ټولې غزا تر بیان مخکې اول الله عز وجل دا خبره وکړه چې اے صحابه و تاسو په اتفاق سي، دا اتفاق تاسو ته مهم دی. اے صحابه و تاسو نیتونه اصلاح کړي، تاسو د اصلاح د نیت دا مهمه ده، مال مهم نه دی او همدا ډول اختلاف او شخصي امتیازات مهم نه دي، د نیت اصلاح او د الله رضا خاص په جهاد کې پاک نیت دا مهم دی. په دې وجه تر نور موضوعاتو دا خبره را مخکې کړه. راځو د آیات ترجمه ته. یسالون سوال به وکړي دی کستا څخه عن الانفال د غنیمت مالونو څخه. قل تو ورته اے پیغمبر الانفال د غنیمت مالونه چې دی لله خاص الله لره دي، والرسول او خاص الله رسول لره دي. په جهاد کې مقصود مالونه نه دي، بلکې په جهاد کې مقصود د الله رضا ده. کم مال چې په جهاد کې لاسته راوړل شي دا د الله او د رسول دی، چې څنګه د الله او د رسول امر وي همهغسې به کېږي. فاتقوا الله پس د الله څخه وویرېږئ، واصلحوا او جوړه وکړي ذات بینکم په منځ کې خپل، نیک معامله په خپل منځ کې وکړي، اتفاق و اتحاد په خپل منځ کې وکړي، پر مال باندې مخالفت مه سره کوئ. واطیعوا الله او اطاعت د الله وکړي، ورسوله او اطاعت د الله د رسول وکړي. ان کنتم مؤمنین که چیرې تاسو ایمان راوړونکي یاست. که څوک ایمان نه لري دغه څه خو ګیله نشته، که څوک ایمان لري نو د ایمان لپاره دا شی شرط دی چې د الله او د رسول اطاعت وکړي، مال به مقصود نه ګڼي بلکې جهاد او اصل د الله رضا به مقصود ګڼي. دا خو لومړنی آیات د دې سورته او د غنیمت د مال په اړه راغلی وو، د هغه صحابه و د اختلاف په اړه راغلی وو، یا د سعد بن ابي وقاص د تورې په اړه راغلی وو. په دې پسې دوو آیاتو کې بلکې په درو آیاتو کې الله جل جلاله د مسلمانانو صفتونه بیانوي چې کامل مؤمنان څوک دي. الله خدل ته امر وکړي چې تاسو د الله او د رسول اطاعت وکړي که تاسو رښتیا مؤمنان یاست. اوس نو سړی ته سوال پیدا کیږي چې رښتیانی مؤمن نو څوک دي. په دې درو آیاتو کې الله جل جلاله د رښتیانی مؤمن علامې بیان کړي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما بشك المؤمنون مؤمنان چې دي، الذين حق کسان دي، اذا حق وقت ذکر الله چې ذکر د الله وس وجلت وویریږي قلوبهم زړونه د دی. مؤمن مسلمان هغه څوک دی چې کله د الله نوم یاد سي، د الله ذکر وسي، د زړه سره ولړزیش، د الله عظمت یې په زړه کې وي چې سبحان الله، الله څومره لوی خدای دی، اسمانونه یې پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړي دي، لمر او سپوږمۍ یې پیدا کړي دي، دومره انسانان یې پیدا کړي دي، او الله پر هر شي قادر دی، او الله عز وجل هر وخت ما جلبولی سي، ما ته سزا راکولی سي، ما بخښلی سي. کله چې د الله نوم تش یاد سي د زړه سره ولړزیږي چې زه د دومره لوی خدای بنده یم او د هغه حضور ته ورپېښېږم. او که چیرې یو څوک ښکاره ښکاره ګناوي کی، ګمراهي کی، ناروایو او ظلمونه کی، او الله یې هیڅ یاد نه وي، دا د مؤمن علامه نه ده، دا د بدبخته سړي علامه ده. سړی چې په هر ځای کې ګناه کوي الله یې ویني، هر ځای چې ګناه کوي د الله علم ورباندې وي. یو سړی یو ورځ ګناه وکړي، بله ورځ ګناه وکړي، بله ورځ ګناه وکړي، په میاشتو میاشتو ګناوي پرله پسې کوي او هیڅ د توبې فکر نه ورسره پیدا کیږي، دا نو بدبخته انسان دی، دا نو هغه انسان دی چې د مؤمن علامه نسته ورپکښې. ځکه د مؤمن شان دا دی چې د الله نوم ماضي یاد سي، د زړه سره د الله د ویرې ولړزېږي، دا یوه علامت. او دوهم علامت د مؤمن دا ده، و اذا هغه وخت تولیت چې ولوستل سي علیهم پر دوی باندې آیاته، آیاتونه د الله، زادت زیاتهم دی ایمانا ازروی ایمان، یعنی ایمان یې مضبوط سي، قوي سي. قرآن کریم د دې ډېر فضیلت دی. په ولنډه خبره درته کوم، هغه دا چې د قرآن کریم الفاظ ویل یا اورېدل د دې دومره زیات ثواب دی. په حدیث شریف کې راځي چې یو څوک ووایي الف لام میم پر دې باندې دېرش نکي الله ورکړي. مفصل حدیث داسې دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ وفرمایل من قرأ حرفا من القرآن فله عشرة حسنات، که چا یو حرف د قرآن کریم څخه ووایه دلره لس نکي. یو صحابی پوښتنه جن وکړه چې یا رسول الله که څوک الف لام میم ووایي نو دلره لس نه کیسته؟ نبی علیہ السلام په جواب کې ورته وفرمایل چې یا الف لام میم دیرش حرف دی، که څوک فقط الف لام میم ووایي دیرش نه کی الله ورکی. الف لام میم درې حرف دی، الف لام میم، که څوک الف لام میم ووایي الله دیرش نه کی ورکی. الف یو حرف دی، لام بل حرف دی، میم بل حرف دی. نو کله چې مؤمن مسلمان په حق مؤمن مسلمان وي، د ده دوهمه علامه دا ده چې چیرې قرآن ویل کیږي دی غوږ ورته ږدي، او کله چې قرآن وویل شي د ده په زړه کې د ایمان قوت پیدا کیږي، مضبوطوالی پیدا کیږي. او که چیرې چا قرآن نه اورېدی یا قرآن ویل کېدی پر ده باندې مځکه سره ولاړېدی، نو دی دې په دې باندې پوه سي چې شیطان په ما کې یوه د ایمان علامه وړې ده، د دې کوشش و پلټنه دې وکړي چې زه باید د ایمان دغه علامه په ځان کې موجوده کړم، د قرآن پر اورېدو باندې پند واخلم. دا دوهمه علامه د قرآن ده، دا دوهمه علامه د ایمان سو. دریمه علامه د ایمان دا ده، او د پاک مؤمنانو دریمه علامه دا ده، وعلى ربهم پر رب خپل باندې یتوکلون، دی توکل کی پاک او صاف توکل پر الله باندې وي. د توکل لپاره علامه دا ده کله چې دته تاوان ورسېږي دی ناراضه کیږي نه، بلکې صبر کی، او که چیرې نعمت ورسېږي دی د الله عبادت شروع کی. دا د توکل علامه ده. او که چیرې یو څوک دکانداری کی مزدوری کی د دنیا په کارو باندې اخته وي، حلال او مردار نه ګوري، شو بد نه ګوري، لمنځونه ور باندې قضا کوي، دا سړی اصلا توکل نه لري. که چیرې توکل ولري نو د الله حق ته پښو نه لاندې کی، وای حرام مال نه کوم او دخلا مال نه کوم، پر کاروبار باندې لمونځ نه قضا کوم، په کاروبار کې غلا نه کوم، خیانت او دوکه نه کوم، په دې وجه باندې چې زما ټینګه عقیده ده پر الله مې توکل دی چې الله ما ته رزق راکړي. نو که چیرې زه درواغ وایم، غلا کوم، خیانت کوم، دا په دې معنی چې زه پر الله توکل نه لرم، او دا مې فکر دی چې ګټه زه په خپل لاس کوم، په خپل فکر یې کوم. نو درېمه علامه د مؤمنانو دا ده چې پاک مؤمنان چې دي پر خپل رب باندې توکل کوي. څلورمه علامه یې دا ده، الذین یقیمون الصلاة، الذين هغه کسان دي، يقيمون الصلاة، چې لمنځونه قائموي، سم لمنځونه قائموي. يقيمون الصلاة د لمانځه قیام د ټولو شرطونو واجباتو سره. یو خدای چې لمنځ چې خلکو فقط عادت ګرځولي چې راشي مسجد ته بس شابک شابک لکه چرګ چې مشکر تکوي او څو سجدې ولګوي، هغه یې فکر په دکانداري کې بند وي یا په کور کې بند وي، داسې لمونځ نه، بلکې د لمانځه چې څنګه حق دی په هغه طریقه باندې. د لمانځه حق ډېر اسانه ادا کېږي. لمونځ چې یو څوک کوي د مازدیګر لمانځه ته راشي، دا خلک چې راځي چابکې چابکې سجدې لګوي، نو په درې دقیقې کې یا په څلور دقیقې کې چابک چابک لمونځ ادا کړي، په څلور دقیقې کې سم لمونځ کېږي، یا بیخي په دوې یا په درې دقیقې کې خلاصي. که چیرې د هغه سړی د لمانځه ټول شرایط واجبات د مازدیګر د لمانځه ادا کړي، نو شپږ دقیقې به وخت واخلي، دا یې اووه دقیقې، څومره لږ وخت دی. په اووه دقیقې باندې یو سړی د کاملو مؤمنانو په ډله کې راځي، اووه دقیقې. او حال دا چې دغه سړی د دې ځای څخه ولاړ شي، هلته د باندې بانډار کوي پر دکان باندې، بیا کاره خلک یې، او هغه په کار اخته خلک یې بیا دکانداري کوي. اوس نو د ښه لمانځه او د بد لمانځه تر منځ درې دقیقې وخت یا دوې دقیقې، که سړی لږ په غور فکر وکړي او لږ د عقل او د سوچ څخه کار واخلي، په درې دقیقې به نو څه وشي؟ په څلور دقیقې کې لمونځ ادا کوم چابک چابک، یا په شپږ دقیقې کې ادا کوم، یا په اووه دقیقې. که چیرې دا سړی بې کاره وي، دا درې دقیقې چې بانډار وځنډېږي نو به څه وشي؟ او که چیرې بې کاره نه وي، کاروباري وي، دکاندار وي، په دا درې دقیقې به نو دی څه شي وګټي، څه سودا به ورکړي؟ او که چیرې دی د الله د رضا لپاره دغه درې دقیقې یا دوې دقیقې بانډار پرېږدي، دکانداري وځنډي، نو بیا ته په دې پوه شه چې د الله عزوجل د طرفه څخه به څومره انعامات ورکول شي. که چیرې د ده توکل ټینګ وي، خامخا د دې درو دقیقو به د الله ورکړي. نو دا د توکل خبره ده، وعلى ربهم يتوكلون، او پر خپل رب باندې د دوی توکل وي. او الذين يقيمون الصلاة، او هغه کسان چې لمونځ قائموي، ومما رزقناهم ينفقون، بنزما علامه یې دا ده، ومما بعض د هغه مالو څخه رزقنا چې موږ په رزق ورکړي دي هم دوی ته، ينفقون دوی یې نفقه کوي. دا پنځه علامې د مؤمن مسلمان دي، د کامل مؤمن دي. هر سړی دې د خپل ځان په اړه باندې فکر او غور وکړي، دا پنځه علامې دي په ځان کې پیدا کړي. کدا پنزا علامه پکش موجودی وی نو دا زان زره دی شکی چی یار دا کامل مومن علامه را کشیدی او کچیر دا پنزا علامه پکش موجودی نوی کوشش چیوی که چی دا علامه پزان کی موجودی دا دا سی کسام لپار اللہ عز و جل خوش خبری بیانی اولائک دا کسان چی دی هم دی المؤمنون مومنان دی حقا پریشا سر لهم دی لر درجات درجی دی عند ربهم پنیز درب ددی ومغفرت او مغفرت دی ورزق کریم او نیک رزق نیک رزق څخه مقصد جنت دی دیتا با اللہ دا طول گنهونو بخش کی دیتا با اللہ جنت ور کی او دیتا با اللہ عز و جل لولی لولی درجی ور کی او دا فحق مومنان دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ